سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دي تاسو ازادي لري ته وګیاس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 شپېته مربع کیلومتر اوړي په تاسو سال کې چې نږدې دوه کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي د موسی په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د یواد په شپږ شولتون کې سب شوې دي او د هغه پر لپسې ګواخي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته یوادونه د قلمرونو د نوی ماینونو له خطر سره مخامخ دي ماینونو له تیر سو لسیزو رئیس تل د افغانانو ژوند ګواخي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول ودونه له ماینونو څخه پاک کړي د چاپریل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونې به دوام وکړي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سل 98 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله تر رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبرې اجنسی ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یو اس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچا له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده یو اس آی ډی په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی اوایت هم مشاوخه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده د بیلمه کې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پایته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سخومی تزی بند کړی دي متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوشی کړي دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونه د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي سره تر لنج وروسته د امنیت ادارې لخوا نیول شوې دي فلسطینی روغتیا چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو په ونې وبریټ کې لکټر لګ سور لاس کسان وزل سي دي د ناصر روغتون چارواکي وایي چې په خانیونستیما کې پرې و رستوران د اسرائیلو بیگانې وبریټ د دوه ماشومان په ګډون لکټر لګي ولس کسان وژلي او د الوده روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرائیلو بلې حمله وخته او د نارینه وژلي دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي زموږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې
نن د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د مړینې سلورم تلین دی
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول
او افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې
ما یوازې په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایت کې انسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمړي ځل لپاره سکه د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیول حق خالص وایي چې افغانستان د اقليمي بدلون له ناوړه اغیز سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقليمي بدلون ناوړه اغیز لکه به وخت بارانونو، دوامدار وچکالۍ او سیلابونو هم راځپلای دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې لمخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې لدې کبل خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرده راتونه ورسته د درې کپونو د کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمائندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتمشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقليمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقليمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقليمي بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسی د نیوی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ شلېتون کې په ماينونو کا کړه چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. نور جزات پر راپور کې
د هلو ټرست په نوم د ماين پاکي برتانوي موسسوي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دي چې لا هم پکې د زمکه لاندې ماينونو خطر موجود دی. دغه موسسي په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکه اندازا ل 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازا په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوت کوي. هلو ټرست ویلي د نړۍ شپې ته هیوادونه هم د زمکنیو ماينونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دي. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماينونو په کې شته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان زمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ خپلو اصلي مينو ته ستنی شي. په راپور کې د هلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلي چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نشي، زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین 14 کې و په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکی خپيره ته لګول د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو نو په افغانستان کې اوس هم مینونه شته دي زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې مینونه دي دا صحیح صفه کې تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین 14 دواړه پخې او یو لاس تری اخیستي ازادي رادیو ته وویل
لسم کال دی دواړه پخې یو لاس می دواړه په من سره کللی دی نو خپل خپل د وسایل د چلاویم نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای وندواله څوک پیدا کوم هغه می خواته رسی انو پغه تمونه که زه دغه د لاټ وکړم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات امبوزیا
د په داس حال کې د 4 کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلور ولسوالۍ ولډلې دوه پدریمه کې ناچاو دي توکیو ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیرې ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم مالولیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
نن د نومبر 12 په لمن کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سلورم تلین دی دایی د 23 کال د نومبر په 12 د لمن په مرکز لخرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم 14 کې وژل شو د دې پیښې مسولیت چوانې خست خو کورنۍ عدالت غواړي
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړی دي
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول دغه وژن کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي درې دش کلن الیاس دایی د 2020 زګدیس کال د نومبر په 12مه د هلمند په لخرګا کې د موټر پورې د نخلول شوی بم په 14 کې و وژل شو د بریډ مسولیت چا و نه مانه خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد چې دوی هم هغه محل هلمند کې پراخ حضور درلود ویلی و چې په دې اړه چیرنې کوي هغه چیرنې چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ نه دی کړی د الیاس دایې ورور مجتبی محمدی ازادي رادیو ته وویل
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبري اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غشتنه کوي د خطردار محل پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی
د خبري اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غښتنه کړي د افغانستان د خبري اعلان د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د شهید دایی په څیر پلسګونو افغان خبريالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول خو له بده مرګ تر ننه پورې د یو خبريال دوسی هم ونه څرل شو که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنه وشوه چې دوسی به څرل کیږي خو یو دوسی هم ونه څرل شو او باوالرم چې واکمن ادارم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبريالانو په خاص ډول د شهید افغان خبريالانو دوسی وڅېړي زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبريالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبريالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي
خود طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زمشت هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د غوښتنې به اوریدل او تر نړیوالو بیرسولې تر حکومت او چارواکو بیرسولې اوس دا هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کیږي او موږ ډېر خوابدي یو د هغه په مرګ سره اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دی یا کوی چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنا د هلمندیانو ږغ واوري د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیره مکتب ته دی اچو مکتب ته به ځې و راځې د خیره مره به خط لیکې درس به وایې چې د پلار نوم در باندې یاد دي د ښه نامه خاوند ظالمانو شهید کړه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوې دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. نور حال راپور کوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداري پرون دوشنبه د نومبر 11مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه ل 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداري دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي خزې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتواله د اسیبا په نوم د یو سایډ د پروګرام په مرسته راغلي دي. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکو مني چې د اسیبا پروګرام لاره د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي. خو دغه تولیدونکو ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیر مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ. خو ستونزې شته، نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی. په ځانګړي ډول خزینه نړیوالې پلورونکي نه لرو.
شبانه د قالینو او غالی او بل وبدون کې د چ ورته سنځ لري او د متشبسینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالی او تولید زیات دی خو د خزینه متشبسینو سره باید مستقیمه مرستي وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوې والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرانی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لاته میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متره او په 1401 کال کې ناو یا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوس سږ کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د خغلی نوري په خبره د پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شیوادونو ته صادریږي. نو موري وای د دغه غالۍ په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل وتزه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې ساکل د تاوتریخوالی د دوام ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر خزینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو دوی په کار منفي اخیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان دی او تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 شپته پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیايي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11مه د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیايي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي لپی خي ورسته د دغه روغتيایي مرکز کارکونکو احتساب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو لمنلو پرته احتساب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوي، خو په ټکو یې د دغه روغتيا پالانو د تښتولو په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکونکو د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتيایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیايي خدماتو ولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
مې وازه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې نرسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي، وظیفې ته لاړ شي. حتی ډېری قابلي پامنې نامه باندې یا ډاکټران یا نرسان ډېری په ځینو ولایتونو کې تهدید کېږي، په شفخانو کې وزنانه وردانه هم واردونه بیل شوي دي.
خزینه ډاکټر باندې کې وجود چې زیاتره حالاتو کې خزینه ډاکټر نه وي،
یو مشکل یې نشي کولای.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2216 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې. په ایران کې کشمیر خبري ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبان سفیر په دې ورستیو کې د ایران د کورونا چارو وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیز ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شو د ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، خپل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزور و. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو لراته ګروسوي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هره ورځ له دوغارون پولې څخه تر 300 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګ خبرونه درته هم لرو خطر غوړندې خبرونه. د هلو ټراست په نوم د من پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال اغزاهي چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وي. د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپو شو ویلي چې دا ساحه د هیواد په شپږ ګشتلایتونو کې سب شوې دي او د هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې د یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته ودونه قلمرونه د ځمکنو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوي کانفرنس پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامسته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنس ویل چې افغانستان هغه هیوادونه څخه دی چې د اقلیمي بدلون تر ټولو لږ امکانات لري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای ډی وای چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو اس ای ډی پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اواید هم شاوخوا 310 میلیونه ډالر ته لوړه شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د یوی خو د طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې له زده کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خورتي لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاس نو. نو بهتره ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له 3 کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دانن یې ورځې پرې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به ام داسې لپامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوری استاد لري بعض خلک دی، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد د چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولای شي او پوهې کړي هغه څه چې لري د ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړ، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوو چې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسیږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړو چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر، او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې یو اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي. نو اعتماد به نفس دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم، هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره یې کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وخلي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه و اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پرمخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخلاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم شي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم، دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره لدې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی، ګرسری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه، بل خو حتمن ارمان پسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښي ځینې بېداره کمې چې ټوله اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي، د هغه سه بیا ډېر عکس نه سي کولی، ډېر درس نه سي ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلی مخته درسره ځي، هغه بیا درس هم ښه درسي په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نه سې، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې.
بله، له درې کلونو زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې، نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوي، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري، او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلای، هغه بیا څو خپل درکولای سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې یاز، هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده، دستا مسلک یې تا ته درزده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې، موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب رسېږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادان، هغه ټول در مس کوي. بیا په خاصه چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي، نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې دسی کوي؟ تاسو څه کړی دی.
د سیدې هر څوک بل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي، نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي کې دی سیدې د خپل استادې په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډیره زیاته بې تربیګي ورسره کوي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې یادسته. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله که چیرې په جدي مخته ولاړ شي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولې سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای. فقط دوغه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی د محصول یا شاګرد زده کړه نسی کوي. ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي، او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یی کورنۍ تربیه شنه ده یی د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتره دی، هغه بیا ډیر تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې دی وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه پاک لره تو چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللې ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و، بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سو، زما استاد واده سو، چې دا واده سو بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم پوهنتون کې محصله سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېد. یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویارم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي. تر اوسه پورې ما هغه ارمان ده. او فاتس و زمر یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هر څه و د مکتب دوران دغه رقم چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کیږي، ستا عمر کډیری کړلږي، هغه شوخی حتمن درڅخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې اخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخی اخري مرحلې مهم دي وختونه مهم و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استادم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوي. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دننې ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي، نه محصل زندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغه زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې دا په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسې، ښه شاګرد اوسې، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایئ؟
شکر دی، موږ ټوله د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم ده د دوو شاګردانو دپاره. باید څوک داسې ونه کړي، هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد دپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بل ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي. په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسي د پاره، ستاسي هغه مقام دی زما د پاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشاله او آرام ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چه گانش میرز دکون که تا آنلاین او حضوری درس ورکوی دی استاد نرم او دوستانه چلن ستایی او وی خپلی تل حدس داوی چیز دکون که لده سرا دزدکلی پا برخه که خپلی طول ستونزی شریک کرایشی
د خپل د جلوی پر اساس که زه تاسو وایم البته اوس د استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنه تمیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد او د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلی ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه به زه څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کیدلی شي یا ښوونکي کیدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بېلګه وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړی دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړی دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کړی ده البته اوس هم یعنی تاسو ګورئ کې ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وو که ښه درس وو که ښه اصول یا ښه کړه وړه وو که نه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه وو هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی هغه کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مسایده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
جہان میں پروا لاس کے لاس لارا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ میں
یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانشا